السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د زمري یا اسد 14 او د اگست 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په نښه شوی د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته وکړه. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر په همغې یوه ورځ وروسته دا پیښه تایید کړه، خو طالبانو تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان قهار بلخي دا خبره د ګا په یوه ټویټري په بیان کې وروسته له هغې کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسي په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې شوي او کړکیچونه یې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. نن د شپږیزې پایلوبه د بوس ساتونکو او سپینغار پلانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پلانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړني لوبیدونکي ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماتې خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي تر څو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې پیل کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسېدو لیوال دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان 2 وروسته هم لوړپوري طالب چارواکي د هغه پر وجلو بی خبري خي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دي، دلته هوایی برید شوی دي. زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان په ظاهره په اصلي پیخه خبر ندي.
امکان داره که بعضی طالبا خبر نداشتند.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زوایری د اقانی په ملمستون کې میشته. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي.
قابل کې د داعش پر یو پټنځای 10 ساعته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفی عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو.
کندهار کې پشری ناروغي د اخته ماشومان او شمیر زیات شوی.
ماشوم د لون په دکوې د دکټ وزام راغورځو
پای ګرځي عمل کیږي. او د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان 2 تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې د واتس اپ لارې لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریض ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جکپور او مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه 4 بحث کړی. تفصیل له سفیولا ستانکزی اورو.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمان الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان ونه خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عمل ته محفوظ وي، او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام انفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه موږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی موږ ته معلوم دی. دلته هوایی برید شوی دی، زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. موږ بار بار خلکو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، موږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په اوله ویلي د زواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکینزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و مو اوریدل چې په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلانه 2 تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. ولې؟ د تحلیل لپاره یې د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات دا مهال له نیویارک سره سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، سړی مشه، ستاسو د ماښام په خیر وي. د دې چوپتیا لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه لودین. تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطحه نه ده، بلکې په نړیواله سطحه ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبره وي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم د نن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه شهید ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي، څو کسان به په تور ونیول شي. او دا پیښه خو به ومني، ځکه که وی نه مني نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو تایید کړي ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو تاییدولو یا په تفسیری به وخت تیر
شي. او استاد صاحب، په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیری کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بېلابېلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي، هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخي، اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنان یې بولي. په افغانستان کې عملیات هم د دې لپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخه خبرې ورسره کړې دي، دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دي امریکای دښمن بولي، او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړې دي. لیکن یو بل خبره هغه ده چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي، دا خبره هم کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن د پاره یو مثبت
لاسته راوړنه. بله، او سادات صاحب، فکر کوئ لاند مهال لپاره د طالبانو لپاره عواقب څنګه ارزوئ؟ په ډیر لنډو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامي هم رسمي اړیکو ته زیان تاوان ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کړي یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښتو، نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه. کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکو کمال سادات و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعته وروسته پرون ماښام پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي، او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلې دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارت سخي سیمه کې یو کور کې ځای پر ځای شوي وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوي.
د کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول، او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دمونږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله، تر څو ملکي وګړو ته یا هلته نږدې ودانۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر درمنځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دا هلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستیو کې، اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یو کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي، او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت وایي د تاجکستان د برېښنا له 79 میلیون ډالر پور څخه یې 90 میلیون ډالر بیرته ورکړي دي. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیون ډالر پوره وړي دي، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې 28 میلیون ډالر پوره وړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالیه او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 90 میلیونه ډالر پوره وړي دي چې 90 میلیونه ډالر یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالر پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 90 میلیونه ډالر موږ د دې خبر رانیولې دي. په دې کې 90 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 90 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا اداري مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوره وړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالر توپیر دی، خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 125 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوره وړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 لستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلې وړاندې په خبرونه کې نور هم راځي، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د اوکراین د غلو د لومړۍ بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیره شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24 نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شول، چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي توکو او د غراز تیلو بیې دوه برابره شوې. خو تیره اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لاسلیک کړه چې په اساس یې روسیا د اوکراین له دریو بندرونو د غلو د صادراتو اجازه ورکوي، او دا بهیر عملا پیل شوی دی.
خبرونو ور اخوا
سمخاګ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا لرو چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې، خو تر وړاندې دا ورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. د غو رسپانو ته زموږ نوې همکارې فریده سیال کتنه کړي.
د نړۍ ګڼ شمېر رسپانو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنی او تبصرې کړي چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال رسپانه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برېټانیې سفارت ته په کم وټن کې. رسپانه د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلی د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو 2 ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلی پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنۍ په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. رسپانه د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي، په کابل کې د ایمینل زواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یوه لویه غمیزه دا ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیا د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن اگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایډن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزوره چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې، خو ویلي دي دا برید په دې معنا نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
ورزو کندهار ته هلته روغتیایي چارواکي او ځایي اوسیدونکو وایي چې د ماشومانو په منځ کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9 ماشومان دغه ناروغي وژلي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندهار په میرویس ابزوی روغتون کې د ماشومانو په دې واټ کې ټول بستر سوی ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ غو ماشومانو سرته ناست ده چې تازه د شری په ناروغي اخته سوی. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت یې خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدرې ماشومان اول ورن ډاکټر نه مریض زوال د غندای مستدلی بستر کوي او عمل له ولو چې په ټولار باندې د شری په تاغه مریض ولې پیښه برابر شری وي چې دا نه ورته د شری نه ولې د دې د سره واستګې د سره نه مې تر نه سم شپه راځي د یو د اول کده شي کورن د شری نه واستګې د سره ماشه
درې کلنه بیبی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بیبی عائشه مور الماس وايي لورې د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بلاخره مجبور سو روغتون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده. شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانې راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس ابزوی روغتون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي له امله مړه سوي دي. کندهار کې د میرویس ابزوی روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان دغه روغتون ته ډیر ورول کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت یې خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې دغه روغتون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کوم ارقام چې موږ سره موجود دي موږ 400 مریضان بستر کړي دي چې دغه 400 مریضان د جمعیت څخه 9 مریض یې په حق رسېدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر وخت د هغوی نه ورول یادوي. د په خبره د ګرمې هوا له امله اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډېرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډېر یخ کې هم ډېرېږي او په ډېره ګرمۍ کې هم ډېرېږي. دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې د یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه سې یو مریضه ده چې که چېرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کېږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی، الداش پولیو ځانته واکسین لري شری میزل ځانته واکسین لري نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر سوي تقریبا اضافه د 50% څخه داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوشنیان دي.
د روان کال دوري په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شیری ناروغي اخته سوي چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
و امریدل چې په کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکوونکي آنې کندروچیوک په یو پیغام کې چې پرون د دې ادارې په ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وایي موږ یوازې د ځینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د وروستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیات زیانمنې شوې دي. له زلزلې وروسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. د رسمي شمېرو له مخې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د میاشتې د 22 نیټې د ویجاړوونکې زلزلې له امله تر زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو د مخام تر و په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر ژوندۍ خبرونو سربیره په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کوي. میلیونونه مینهوال لري. تاسو هم دا پاڼه درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ټویټر پاڼه او دغه راز انستاګرام کې هم موندلی شئ. اوس هم ور رسیږي ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ده.
ایمان زواهری د وژنې نه وروسته د امریکا او طالبانو دریځونو د کسړیو ګوډتواره ډېر نرم دي. ان ډېر سخت دریځ پکې نه لیدل کېږي. له دې دواړو داسې معلومېږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمان زواهری له منځه تللی. یعنی دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومېږي.
السلام علیکم. نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا بریت موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیسیلی خاوره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل په شان باندې یو یرغل ګڼو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا بریت د هماغه داعش په شان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او په هغه کې تقریبا 10 ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم. حکمت یم د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی نو دا هم د دوه خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت دی جوړ کې او د القاعده او داعشان سره د خپلې اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د سار موضوع دا و چې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د وجل کېدو له اعلانه دوه ورځې تیرې شوي، خو لا هم طالبانو دغه مشر د وجلو خبر تایید یا رد کړی نه دی. زموږ خبرونه سره اوسئ، د ورځې په جریان کې به له تازه تحولاتو خبرېږئ. اوس هم ور رسیږي درې خبری مجلې ته چې زما همکاره فرشته نگاه قربانه ده.